द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ग्रन उर्दून को अस्सलाम वालेकुम स्थली मिशे द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे نن د خالی ورځ د کال 2015 د اکتوبر د میاشتې درېمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې 9:30 کندوز کې شپږ نیمې او د امریکې په سر ښار واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. د دې خبری خپرونې وړاندې کوونکی یم زه رحمان بنیرې او اول درته وړاندې کوم د اوس وخت د خبرونو سرټکی. د افغانستان په کندوز کې د پولو بالاتر ډاکټرانو یا ډاکټرز وداؤټ بارډرز چارواکو ویلي دي د دوی په طبي مرکز په هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي او د څلوېښتونه زیات ژوبل شوي دي. بلی لوری تا پخار کې د طالبانو د حمله وروسته جګړه پشپګم ورځ هم دوام لري.
د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 48 ساعته وخت یاد کړی و، خو دا د شپږم ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده.
ایرانی چارواکي وی په حج کې د مړو شو ایرانی حجانو شمیر 4700 رسیدلې. اخوا سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق ډیو ریډیو ته په مرکه کې د 55 پاکستانی حاجانو د مړینې پخله کړي.
دلته چې تر اوسه پورې موږ سره کوم شمیر دی، په دې کې د شهیدانو شمیره 55 تر رسیدلې ده.
او په داسې حال چې د شام صدر بشار الاسد په ملګرتیا روسیې جازونو شام کې بمباری شروع کړې ده. د برتانیې چارواکي وایي دغه بریدونو کې صرف 15% د داعش تندروه کسان وژل کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د سرحدونو بالا ډاکټرانو چارواکي وایي د افغانستان په قندوز ښار کې په یو هسپتال باندې شبي هوایي حمله کې 9 مامورین وژل شوي دي او خواوشا 13 ژوبل شوي دي. د سرحدونو بالا د ډاکټرانو اداره چې د میډیسنز سان فرنټیرز په نوم یادیږي د جنگ لاندې یا جنگ ځپلي سیمو کې رنځورانو ته طبي مرستې رسوي. او تیره اونۍ چې یاغي طالبانو په قندوز ښار حمله کړې وه، دا مهال د غلطه په روغتون کې ګڼ شمېر رنځوران د علاج لاندې وو. سرحدونو بالا د ډاکټرانو له لوري میډیا ته په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي ائتلافي الوتکو د جمعې او خالی په منځ شپه په 10:02 د ایم ایس ایف په ټراما سینټر پر لپسې هوایي بریدونه وکړل او د صحت دغه مرکز ته سخت نقصان ورسولو. بلخوا کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان میجر براین ټریبیوس ویلي چې ځواکونو یې د خالی په سحر کندوز ښار کې په هغو وسلوالو هوایي بریدونه کړي چې د دوی ځواکونو ته ګواښ کړی و. خو نوموړي په دغه هوایي برید کې وسلوالو او یا هم د روغتون ډاکټرانو او ناروغانو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په لیرور ته د افغانستان کندوز ښار کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوس هم د نښتو رپورټونه راغلي دي. افغان ځواکونه د امریکایي هوایي حملې په مرسته د طالب وسلوالو سره په درنه جګړه کې بوخت دي. تر اوسه په کندوز کې د وژل شوو او مړو صحیح شمیره معلومه نه ده، خو پرون افغان چارواکو ویلي وو د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کندوز په جګړه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او 4680 کسان ژوبل شوي دي. طالب وسلوالو په تیرو څو ورځو کې د بغلان، تخار، بدخشان او جوزجان په ځینې ولسوالو باندې حملې کړې دي. هلته افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلي سیمه ممند جنسی کې د خالی پروز د پاکستانی پوځیانو په یو قافله د ریموټ کنټرول بم چاودنه کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د سیمه نه چارواکو ډیو ریډیو ته ویلي دي د پاکستانی پوځیانو قافله د خالی په ماسپخین د بایزای تحصیل په سوران سیمه کې تیرېده چې د سړک په غاړه وړاندې څخه خخ کړی شوي بم پې وچاودېدو. تر دې مهاله د دغه چاودنې پړه کومې تندره وډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په مومندو ایجنسۍ کې چې له دې وړاندې په امنیتي ځواکونو څومره بریدونه هم شوي دي، د هغې پړه عموماً د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. د پاکستان پوځ وایي د ترهګرې په ضد جګړه دوام لري او یو شمېر خلک یې پکې وژل شوی دی، خو وایي تر څو پورې دهشتګرد ختم شوی نه وي تر هغې پورې به دغه جګړه دوامداره وي. ارشد مومن تفصیلات راکوي.
چارواکي وایي د عسکرو دغه غاډه د معمول په گشت روانو چې د چودنې ښکار شو. د پیښې په اړه ځای خبریال ګل محمد مومن وایي ټپیان شوي عسکر درملنې لپاره د پېښور پوځي روغتون ته انتقال کړی شوي.
د مومن ایجنسۍ کې د سمودې د خاموشۍ نه پس دغه پېښې مخې ته راغلې ده. دغه علاقه چې د سیکورټي فورسز په خپله ملکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن شروع کړی شوی دی. ویل کېږي چې دغه سیمه چې ده د افغانستان پولې سره پیاوړې سیمه ده، او اکثر وختونو کې د افغانستان د لارې د سیکورټي فورسز ذرای تور لګوي چې د افغانستان د لارې د شپې په وخت دغه رنګ خلک چې دي دا افغانستان په پوله راوړي، او دغه سیمه کې دا قسمه پیښې محتراغلي دي.
بلخوا د مومند ایجنسی تحصیل ساپو خانقاه ماربل غر کې نامعلومه وسلوالو هلته موجود د ماربلو ټیکهدارانو کوټو ته اور اچولی، او رپورټونه وایي چې هلته موجود ګاډو ته یې هم زیان رسولی. د دواړو پیښو پړه تر دې دمه کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه ده اخیستې، خو وړاندې د غرنګ پیښو پړه د جماعت الاحرار ډله او یا تحریک طالبان پاکستان په خپله غاړه اخلي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
او تیرونی د حج په موقع د ټیل په وخت مړو شو ایرانیانو ځینی مړی نن په یو جاز کې ایران ته رسیدلې دي. صدر حسن روحانی او یو شمېر نور د تهران په هوایي ډګر د مړو د رسیدلو دستوري کې موجود دي. نن یو سل سلور مړی ایران ته رسیدلې دي، خو په حج کې د ایران سلور سوا سلور شپېته حج کوونکي مړه شوي وو. د دغه پیښې وروسته د سعودي او ایران په اړیکو کې تاوتریخوالی سوا شوی دی. ایران ته تور پوری کوي چې په حج کې سعودي سم انتظامونه نو کړی، د سپوج چې په لویه کچا خلک مړه شوي دي. په حج کې د مرګ جوبلو د پیښو دا لومړی ځل نه دی، خو سه کال په حج کې د زرو نه زیات کسان وژل شوي دي. په حج کې د پاکستانی وګړو د وژل کېدلو سم شمېره لا معلومه نه ده، خو په سعودي عربستان کې د پاکستان سفیر منظور الحق نن د خالی پورز ډیو ریډیو ته په یو مرکه کې ویلي دي چې په سعودي کې د حج پټیل کې 55 پاکستانی مړه شوي دي، او 90 یا دریکم سل تر اوسه بدرک دي. ځینې مطبوعاتي رپورټونه د پاکستان د مړو شمېر د سلو نه زیات ښایي، خو سفیر د دغه رپورټونو تصدیق نه کوي او وایي کېدای شي په بدرکه کسانو کې ځینې مړه شوي هم وي. په نایجیریا کې چارواکي وایي په سرخار ابوجا کې په دوو بمی چاودنو کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي او یو سلویخ جوبل شوي دي. تر اوسه د دغه چاودنو ذمواري چا نه ده منلې، خو ځینې کسان تور پورې کړی دی چې په دغه چاودنو کې کېدای شي د بوکو حرام ډلې لاس وي. تېره ورځ په سلور ځانمرګي بریدونو کې په مختلفو ښارونو کې په دغه هیواد کې 14 کسان وژل شوي وو. چارواکو د دغه حملو تور په بوکو حرام لګولی وو. هلته په سیلیا کې چارواکي وایي د یو تنکی زلمی د یو پولیس افسر په وژنه کې ککړتیا طرحه ګری ده، او د پیښې شاته څه سیاسي مقصدونه پوره کول معلومیږي. ناپېژندل شوي 15 کلن تن نیو ساوت ویلز کې د پولیسو د خزانې د محکمې افسر د سیډنی په غربي مضافاتو کې د تاڼې خواته د شا غاړې په سر ویشتلې دی. ځینې خلکو ویلي دي حمله کوونکي د ډزو کولو نه وړاندې مذهبي نارې والے. او د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالن وایي شام کې د روس 15% هوایي بمباری کې د دولت اسلامي تندرو ډلې مرکزونه په نښه کړی شوي دي. ماسکو د غربي ملکونو د اندېښنو باوجود شام کې په څلورم ورځ د صدر اسد مخالفینو په ضد بمباری جاري ساتلې ده. د سن نمی ورځپاڼې سره مرکه کې نوموړي ویلي دي د روس زیاتره بمباری کې د شام یاغي ډلې په نښه کړی شوي دي چې پکې د مغرب پلوه فری سیرین آرمی یا د شام نه ازادۍ پوز په نوم ځواکونه هم شامل دي. اخوا د ماسکو د دفاع وزارت نن ویلي دي د روس هوایی پوز په تیرو سلیرو شګنټو کې 40 هوایی کملې کړي دي چې پکې دولت اسلامي تندرو وډلې نه پوځیان پناه کړی شوی دي. هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي روانه هفته یونان ته د راتلونکو کډوالو شمیر کې کمی راغلی دی. چارواکو ویلي دي په بحیره روم کې خراب موسم د کډوالو تک کم کړی دی، خو دغه کمواله به د ډیر وخت پورې نه وي. او د امریکایي وفاقي پلټنه کوونکو د سویلي اوریګان ریاست په یو کمیونټي کالج کې د طالب علمانو وشتون کې وسلوال تن د ولقینه 14 تمانچې او ټوپکې ترلاسه کړې دي. په دغه وسلو کې شپږ په کالج کې استعمال شوي او 9 وسلې د هغه په کور کې پرتې وي. وفاقي چارواکو ویلي ټولې وسلې په قانوني توګه د وسلو د یو ډیلر نه اخستل شوي. پولیس تر اوسه د دې وجه معلومولو کوشش کوي چې ولې شپږش کلن کریس هارپر د زیارت پورس په کالج کې ډزې وکړې چې پکې 9 طالب علمان وژل شو او 9 نور جوبل شو. وسلوالو د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی هم دی. بلې لورې ته د پاکستان او زمبابوې ترمنځ ون ډے کرکټ میچ روان دی. تر پاکستان تر اوسه پورې 8 لوبغاړي په 211 رنزونه سوځېدلې دي. پاکستان ته 76 رنزونه د ګټې لپاره پکار دي او د هغو 15 بالونه پاتې دي. دا وخت د پاکستان پخوانی کپتان شعیب ملک په 3 اویا رنزه باندې او د پاکستان بالینګ لوبغاړی یاسر په 19 رنزه باندې ناټ آؤٹ دی. د دې میچ لپاره د پاکستان لخوانه 2 بدلونونه شوي وو او 2 نوي بدل کړل شوي. لوبغاړو کې یو یامین وو چې د 500 رنزونو نه په خپل ونډه کې زیاته لوبه کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا ډیو ریډیو دا ګران اردوونکو نن شپه په کم 9 بجې به د پاکستان په وخت تاسو د ډیو ریډیو ډراما د ژوند لار نه هم ټوک اوري. د دینه مخکې 8 ټوکونه شوي دي. که تاسو نه کم ټوک پاتې وي نو کولی شئ چې زمونږ ویب سایټ www.divareadio.com باندې واورئ. نن شپه په کم 9 بجې دغه ډراما اوریدل مه هیروئ. زمونږ فیسبوک وی او ای ڈی وا او زمونږ ټوئیټر وی او ای ڈی وا هم یاد ساتئ. دین علاوه ز شپې 10 بجو نه تر 11 بجو پورې به زمونږ خبرونه تاسو په ایشیا 3 فریکوئنسی 0000 میگا هرتز ګورئ. په نننۍ دې خبرونه کې را سره د پاکستان په سعودي عربستان کې سفیر منظور الحق مرکا، د کندوز تازه حال او د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د پولیسو په برتیانو کې د بډو رشوتونو یا درغلو حال درکو. خو تر ټولو اول د کابل ښار ته ځو چېرته نه چې د ډیو ریډیو خبریال 100 ساعته مخکې خبر راکوو چې په کندوز کې شوی هوایي حمله کې د ریپورټرز ود آؤٹ بارډرز یا بے پولې ډاکټرانو په هسپتال باندې بمباری کې 9 کسان وژل شوي دي. حال سو شیبه مخکې مو دا تپوس د افغانستان کې کمال سادات نه کړی وو.
ځینې چارواکي هم دا خبره تاییدوي د بي سرحده پولو ډاکټران چې دي او د ورلد بارډر ډاکټر چې دي د هسپتالونو دي په ځینو ولایتونو کې لکه په هلمند کې شته دي، په کابل کې شته دي، په کندوز کې، په یو شمېر په خوست کې، همداشان په یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی اکثره د جنگ هغه قربانیان چې دي چې په جنگونو کې په بمونو کې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتي وي، د هغې خلکو درملنه کوي. دا په هر اړخ په تړاو ولري، یعنی دا سه لیمټ هدي معلوم نه دی چې دوی د کوم خلکو درملنه وکړي. هغه ته مثال کا حکومتي کسان ورشي، کدي حکومت مخالفین ورشي، او دا شان کا عام خلک دي نو دی غوي درملنه کوي. خو سم چې کوم ریپورتونه خبره شوی دي، دا سه ریپورتونه دي چې بیگا د غوث ملتړ ځوکونو په دې باندې بمبار کړی دی چې پکې نه نه فر ډاکټران چې دي هغه وجل شوی دي. خو دلته په سوشل میډیا فیسبوک باندې چې کوم عکسونه خبريږي نو په هغه کې عزیزانو ډاکټرانو عکسونه هم ورکړل شوی دي. مګر رحمان صاحب تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې په دې کې آیا بهراني ډاکټران هم شته دي کنه ټول افغانان دي. په دې اړه تر اوسه پورې کوم ریپورټونه موږ نه دي ترلاسه کړل.
دا سي ریپورټونه هم په مطبوعاتو کې شته دي چې په دغه روختون کې د طالبانو جوبل شرخوخوي هم د درملنې لپاره موجود وو. کوم چارواکي امریکایي احساب افغانستان یا د دغه ډاکټرانو تنظیم کوم چارواکي په دې حق لکم بیان په مطبوعاتو کې راغلي؟
اصلا کې د غوښتل تر د ځواکونو لخوا دا خبره شوی ده چې دوی دلته بمبار کړی دی. خدای چې دغه وجل شوی کسان څوک دی په دې اړه تر اوسه پورې کومه غاړه خبره نه ده کړې. لیکن په کندوز کې عملاً تر اوسه پورې په ځینو ځایونو کې جګړه روانه ده د افغان حکومت او د طالبانو تر لوري. خامخا په دې کې ټاپیان راځي، په دې کې مرګ ژوبله راځي. دا چې دغه ټاپیان کوم ځای ته یوسي نو دا معلومه خبره ده چې دوی به دواړه غاړي به دغه ټاپیان هسپتالونو روغتونونو
ته خټک سیب. امریکایي چارواکي د دغه تپوس ځواب وایي چې دغه قسمه هسپتالونو یا مرکزونو خو د وړاندې نه نقشې د یو بل سره تقسیم شوی وي، یعنی د معلومات وي چې پلانکې مرکز د هسپتال دی، پلانکې د جماعت دی، پلانکې د دهشتګردو پټ پنازای دی. نو بیا د دې غلطۍ امکان څنګه وو کنه امریکایي په دې حق لسنه وای تر اوسه پورې
څنګه دی ویلي چې آیا دا کار څنګه شوی دی؟ یعنی خدا خبره تایید کړي د غوث ملتړ وکونو چې دلته په دې هسپتال باندې بمبار شوی دی. خو لیکن بنیرای سه تر ډیره داسې شوی دی چې د افغانستان په امنیتي وکونو چیک پوینټونو او پوسټو باندې مرکزونو باندې خپل نړیوالو وکونو په خپل نړیوالو وکونو باندې بمباری کوي. دا غوې ته مرکز بلاړه والی دا چې څه صورتحال وو، ولې دغه پیښه رامنځته شوی ده، او په دې اړه به وخت انتظار وبسو چې خپل غاړي افغان حکومت یا خپل د اسپاټل چرواکي یا د غوت ملاتړ چې نړیوال ځواکونه دي هغه ته وایي تر اوسه پورې داسې بدلون تر مونږ نه دی رسیدلی.
ډیره مهرباني کمال خټک صاحب. او د کمل خټک نمو دغه حال غستون مخ کې دا حال هم غسته وو چې په کندوز کې د طالبانو د حملو د شپږم ورځې وروسته هم جګړه روانه ده، نو دغه حال بیا په دایره رپورت کرا کوو.
سره له دې چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر ضرب د کندوز بې ځای شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي، خو اندېښنا یې هغو خلکو ته دی چې په جګړه کې ګیر دي. د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 48 ساعته وخت یاد کړی و، خو دا د شپږم ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده. عام خلک اندېښنا لري چې که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو په دغه ولایت کې بشته خلک له بشري ناورین سره مخ شي، او که حکومت د جګړې په مهارولو کې پاتې راشي نو لري نه ده چې د هېواد امنیتي وضعیت به د پخوانیو کلونو په څیر شي. په دې اړه د کندوز ولایت څو اوسیدونکو دا خبرې وکړې.
کندوز کې چې کوم کسان بند پاتې دي د دوی غم وخوري، ځکه دلته دوا نشته، خوراکي توکي نشته، دا زموږ د ډېرې زیاتو مشکلو سره مخ یو. ملتونه موږ ته پاملرنه وکړي، ځکه چې ډېر سختي ده په دې خلکو باندې. او هم افغان حکومت د غوښتنه وزیر چې دا سره جنګ به زموږ 8 ساعته دوام وکړي، 8 ساعته په شپږ ورځو به بدل شو. افغان حکومت نه غواړو چې د کندوز جګړه مهار شي. او همدارنګه په دویم قدم کې هغه افغانان، هغه د سیمې اوسېدونکي چې په کندوز ښار کې د رکبان پاتې دي، هغوی سره د بیړنۍ مرستې وکړي تر څو هغوی د شته مشکلات نه هغوی نجات پیدا کړي. او همدارنګه که چېرته افغان حکومت نه شي کولی چې جګړه مهار کړي، نو دا ورته نه په پلازمېنې او ځینې ښارونو کې به حکومت یو نورې لرې پرتې سیمې ولسوالۍ به د مخالفینو خلاص کړي، او افغانان به بیا یو ځل د یو لویې بدبختۍ سره مخامخ شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت اداره وایي چې اوس حالات د دوی په کنټرول کې دي، او ډېر ژر به د کندوز ښار وضعیت عادي حالت ته راوګرځي. ځینې خلک دا خبرې هم کوي چې د کندوز د جګړې د پای ته رسولو په مخه ډېرې غیر مسؤولو وسلوالو پخوانیو قمندانانو هم بیرته خپلې وسلې راایستلې او هڅه یې وکړه چې عملاً جګړې ته داخل شي، خو افغان جمهور رئیس یادونه وکړه چې هیڅ غیر مسؤولې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې کندوز ښار ته داخل شي. د ده په خبره د جګړې رضاکران دي په دولتي حکومتي ځواکونو کې ځای پر ځای شي. سیاسی او نظامی کارپوهان هم وایي چې هغه کسان چې د وطن ساتنې قوي اراده لري د همدې امنیتي ځواکونو په لیکو کې د منسجم شي، او له هغې وروسته د خپله هیوادنۍ مینه په عمل کې ثابته کړي. ځکه په وینا یې د دې پرته غیر مسؤولې وسلوالې ډلې چې ترخه تجربه دوی ترې لري او پخوا د ګډوډیو د رامنځته کېدو سبب هم شوي دي، نو دوی وایي چې داسې کار دې نه کیږي. په دې اړه د سیاسي او نظامي چارو کارپوه عرب شاه چمتو دا خبرې وکړې.
عملیات نظامی چې صورت نیسي هغه منظمه اردو، پولیس ملي، امنیت ملي او د مسلحو قواو په چوکاټ کې وي، نه د ملکي ملیشو. دا په دې خاطر باندې چې موږ ډېرې بدې خاطرې لرو. دی نه مخالفین د دولت یا د حکومت هم په دغه ملي لباس کې دي، او بیا د دغسې ملیشو یا د دغسې خلکو د دوی تفکیک کېدل په معرفه او په جنګ کې مشکله ده چې دوست مې دی او دشمن څوک دی.
یاد دیوی چې افغان حکومت او د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې پر مهال پر طالبانو د سختو جنگي سرغړاونو تورونه لګولې دي، خو طالبان بیا د اردوی او په غیر مسؤولو وسلوالو کسانو تور لګوي چې په چور او وژنو کې لاس درلودای. کمال خټک، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
درمن اردوونکو هم په دې موضوع باندې سوشې بي وړاندې د ډیو ریډیو همکار نوشروان کلندر د اچین ولسوالۍ د مشر حاجی غالب مجاهد نه تازه معلومات راغستې دي او سم د ټکې تاسو ته رسو.
زموږ ولسوالۍ کې د یو په کې چې جنگ روان دی، او خلک کډوال د اړې سیمې نه، د دلخیل نو، د مامون نو، د پیخین نو، ټول سیمونا کډوال هر ځای کې چې جنگ وي هلته خو څوک شپه نه شي کولی. ماشومان د هرې خواونه، د دواړو خواونه چې د هر طرف هرې خواونه ډزې کېږي، نو خلک مجبوریږي چې لاړ شي او هغه سیمه پرېږدي. مون خو ډیر احتیاط کوو، حکومت خو ډیر په احتیاط باندې قدم دی چې ولسی خلکو ته تاوان ونه رسوي. نو وخت چې کډې سب روان دي او دا سیمو ته ځي لکه لاندې غنیخیلو ته، مارکو ته، جلال آباد ته، په هر کور کې لس کډې خپل خپلوانو سره وختي دي، پنځلسم وختي دي. په یوه کوټه کې مثلا لس کوره، پنځه کوره، خدا مجبوری ته یعنی هغه سر یې پناه کړی دی. نو زمونږ کډوال یو څه ناڅه
ښه، او دا راته وایي چې دا کم خلک لګیاري کړي کوي، نو د دې لپاره تاسو د ننګرهار ولایت د چارواکو سره یا د حکومت سره په تماس کې چې دا غي د لپاره څه تنظیم وکړي؟
خو صاحب هغه تنظیم شوی دی، د والي صاحب سره زمونږ خبرې شوې دي. والي صاحب محترم په دې کې تصمیم نیولې دی چې دوی ته به انشاءالله امداد به موږ سره ډېر ضرور وشي، او خیمې به موږ کړي، او نور امدادونه به موږ سره وشي، او څه امدادونه ورسره انشاءالله شوي دي. پرون خود څه مشرانو والي صاحب سره خبره کړې وه، بیا ما ته تلفون وکړي که دا خلکو ته کوم ځای مشخص شي، بیا خو هغه مشرانو سره ما خبره وکړه او ځای مې ورته مشخص کړه.
تاسو حکومت یې، تاسو سره فوج دی، فورس دی، دا طالبان ولې دا غي دا جګړه دومره اوږدې کی؟ ولې خصوصي غي سره وسله ده، وسله ور سره غټه ده، مخنیوي ممکن نه دی که څنګه؟
مخنیوی خو صاحب مونږ ډېر زر کولی شو. مونږ الحمدلله چې هوایي قوتونه، زمینی قوتونه هر څه لرو. لکه مخکې مې چې درته وویل چې هغه د کور نه ډس کوي او دغه کور کې ښځه ده، د کور کې ماشوم دی، نو مونږ ته دا اجازه نشته دی د لوړ مقام نه، د ولایت مقام او د لوړ مقام نه مونږ ته دا اجازه نشته چې مونږ په دوه مانی دغه وکړو، یا د توپ وار وکړو، یا په جازونه استعمال کړو، یا په نور څه وکړو. نو مونږ په همدغې خاطر باندې دا جګړه اوږده شوه او مونږ په احتیاط قدم اخلو.
او دغه جګړې په پاکستان کې په تجارت ساسرات تي دا حل راکوي. د ډیو ریډیو خبريال د پیښو اسلام آباد نه اورنګزیب خان وایي چې منځني ختیځ تلونکو مالونو پاکستان تراتلونکو میوې چې دي د دې د لاسه چې بندي دي په کروڑو نقصان تر اوسه پورې شوی دي. حال اخلو د اورنګزیب خان نه.
د افغانستان کندوز باندې د طالبانو قبضه او وروستو د سختو نخټو اثرات د پاکستان هغه تاجرانو باندې هم بریوتی دي چې د کندوز د لارې منځنی آسیا هیوادونو سره تجارت کوي. د منځنی آسیا نه زیاتره په دې روزو کې تازه میوه، خصوصي توګه انګور، د کندوز د لارې پاکستان ته راځي. همدغه شان د پاکستان نه د روزو کې کینو او مالټا د افغانستان د لارې منځنی آسیا ته لیږل کیږي. خو نږدې روزو کې په کندوز کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو له وجهې د پاکستاني تاجرانو د کرونونو روپو مال کندوز کې ګیر شوی دی. د دې تفصیلات د تازه میوې تجارت کوونکي مشتاق نورانی صدا سے بیانوي.
ډېر په وافر مقدار کې دی، خو انګور راځي پاکستان ته او د افغانستان نه ترانزیت کیږي د پاکستان لپاره. خو چې کله زمونږ ټریلې د کندوز ته راورسېدې شپږ ورځې مخکې، نو هلته په کندوز کې دا خبرونه راغلل چې جګړه شروع شوې، جنګونه شروع شوي، او کم د لارې پلونه دا غورځېدلي دي. نو ګاډي د کندوز سره تقریبا کم هلته هغې له مامورینو یا مامورینو کار هم پرېښی و، نو پیاله خو د هغو کار نه کېده چې هغو له ترانزیت پرچې میلاو شوی وی او هغې ته هغې راوتې. خو چې بیا بهرحال هغه مشکل حل شو، نو بیا لاره کې حکومت ودرول چې مخکې تاسو نه شي تللی. نو شپږ ورځې چې دی زمونږ ګاډي هلته ولاړ دي، تقریبا دا اتیش نه ایش ریلی دی. دا انګور دی د دې مالیت په کروڑونو روپو کې جوړېږي، او انګور خو داسې اټم دی چې دا د دوه درې ورځو نه زیات واوړي، نو هغه بالکل ډسپوز کیږي، بالکل خرابېږي. نو زموږ خو د افغانستان حکومت نه هم دغه ده چې دا زموږ د مالونه زر را پرېږدي، ځکه چې تاجرانو ته ډېر غټ نقصان دی.
د کندوز نه را روان شوی یو ټرک ډرایور څومره ورځو پورې هلته ګیر و او څه یې لیدلې دي دا هی بیان صداسې کوي.
ورو دا حساب وو چې مونږ راغلو کنه، مونږ څلور شپې تا وکی، او کوم په خپل سر د چرن دل دلې کاری نتلو مخی دا رود بنده پوشلی خلق ویری چه مخی رود بنده دی همون دا سرور سپی وکری و بیا نور دادین پا خامر هر کرا و همون گم پا خامر هر کرا گلو پس همون گم بخل سین دل دل خلق ویری چه مخی جنگ او رود بنده توگ نتل پا رود بنده توگ نتل
افغانستان که د امنیت خراب حالات لوجه نه صرف پاکستان تجارت منځنی آسیا سره متاثر شوی دی بلکې افغانستان ته تلون کې اوراتلون کې سامان تجارت هم متاثر شوی دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈی ریڈیو، اسلام آباد.
او د حج په موقع سه کال د تمامو مړو شو شمیره د زرو نزیات خودل کیږي چې پاکستانی په کتر اوسه پورې ونه وی ورکتی او سوش وی مخکې راته د پاکستان په سعودي عرب کې سفیر ویل چې د سره د مړو تصدیق شوی شمیره چې دغه 50 تر رسیدلې ده. دغه تفصیل مو سوش وی مخکې نیخ په نیغه د ډی ریډیو په پروګرام کې د سفیر منظور الحق سم نغسته و راځي چې استاد توجه ورته ور پیرو ګرځو.
دلتا چتروسا پورے منہ سے رقم شمیر دے پتی کی دا شہیدان و شمیرا وہ 50 طرح سے دے دا
زنی مدواد دا سے رپورٹون ور کوي چې د مړو شمیره د سلو نسې وادا تاسو دغه رپورٹون رد کوي کنه تاسو سره اوسه پورے شمیره صرف 50 دا
بنیدی صاحب دا هغه خلک دي چې هغه مونږ ته یا خو چاویلی دي چې مونږ کتلی دي په خپلو سترګو باندې کوم چې آی ویټنس ورته وي یا چا رشتہ دارانو مونږ ته خبر راکړی دی او هغه سره ډېر مضبوط دلیل یا خبر دی نو هغه قسم نه خلک چې دي هغه زمونږ د حسابه دلته چې دی یو دېرش داسې کسان دي او چې کوم خلک چې دي هغه چې باقاعدہ شناخت شوی دی کاغذ میں پورے شوی دی او د حقیقت ته تجهیز تکفیل شوی دی هغه شپږ وشت خلک دي وش خلک چې دي نو هغه په جندل شوی دی شپږ وشت خلک چې دي نو هغه تر اوسه پورې دلته هغه دفن شوی دی او یو ډیر خلک چې دي نو هغه داسې دي چې دای باره کې متچاوی دي.
خجی محترم منظور الحق صاحب سمر پاکستانی تر اوسه پورې بے درک کړی دا غو درک نشته دی
خبر دا ست تر اوسه پورې چې موږ سره کوم خلک چې دا غي دا موږ تلاش کوو یا چې کوم د معلومات حاصلو یا موږ ته چاویلې دي یا ټلیفون کړی دی نو هغه صدرې کونسل کسان دي.
ها ونه وی کسان تر اوسه پورې د دې مړو نه علاوه به درک دي
د دې مړو نه علاوه ونه وی کسان چې دي به درک دي او هغه موږ ګورو چې هغه آیا د دې وخت حادثه سره سره تعلق شته یا نو څه او په حال موږ چې کوم دنه دا غي تلاش ته او دا غي چې چا موږ ته څوک انفارمیشن راکړي نو هغه موږ اپریشیټ کوو چې موږ ته پته ولګي.
منظور الحق صاحب یو تفوس دا وار مخکې زل هم موږ کړو تاسو نه بیا تکرارو چې وجه صدا تر اوسه پورې بلا وخت وشو دوه هفته پر کیږي او د مړو پته نه لګي دا مړي داسې خوند چې سعودي چارواکو په یو اجتماعي قبر کې خښ کړی دي او وسه درک لګول چې دي غیر ضروری دي.
نه زما د علم مطابق خدا خبر نشته چې تنه په یو قبر کې دی خپ شوی دي ځکه چې هغه خلک زی رشتہ داران زی هغه ته چې کوم مارچ وری ده هغه ته خلک دي او خپل رشتہ دار یا څوک چې ائیډنټیفای کول شي هغه معلومای او هغه هغه وخت سره خفيږي نو د ما دا خیال نه دی چې کنه دا څه شوی دي چې دا ټول چې څوک شي دا شوی دي دا په یو قبر کې دفن شوی دي دا سلسله د سورز نه جاری ده چې څوک څوک پیژني او دا غی کاغذی کاروای پوره شي نو غی دفن شي ټوک ټوک نه پیژني او کاغذی.
محترم منظور الحق صاحب او به خیسا خبره کټ کوی سلور سوا سلور شپه ته ایرانی چې دی دا غو پته هم لګیدل دا پاهو کې یو سل سلور ایرانی چې دی هغه جهاز لارې نه وړل شي هم دی یعنی د نورو هیوادونو مثال ځکه در کوچ دا غو د مړو سمش مې رحم معلومه ده او دا غو د مړو پته هم لګي د پاکستانی مړو پښمره کې تر اوسه پورې دا شک یا شکونه ولې دي
زه خدا هغه بار کې تاسو نشم ویل چې تاسو چې هغه یو دي دې بار کې ما ته علم نشته ده پرون ابل ورس پر ما ته دا علم چې تاسو سن نه شي خو بیا هم زه خو تاسو ته چې کوم ده نو دا ویل شو چې دا خو د هر چا خپل حساب کتاب دی دا هغه په حساب کتاب تاسو نشم ویل خو د مونږ اندازه خو دا و چې کوم ده کې مونږ خپل لاړو د خپل تلوما او ما او کاته نو کې زیات زموږ رونه چې کوم دي نو د افریقي د مسلمانانو رونه د مونږ پکې زیات دي او بل دا چې د پاکستانیانو په اړه کې دا چې تر کوم مونږ ته هر هر طریقه باندې کم بلډینګونو کې چې هغه اوسېده حج د چراغ دي د حج مختلف سکیمونو باندې چراغ دي دا غینه علاوه
که څوک راغلی دی په سعودي عرب کې اوسېده او دلته راغلی دی چې چا مونږ ته معلومات اصلي دي نو هغه مونږ ځان سره درج کوو او بیا مونږ کوشش کوو چې د دې پته ولګو نو څه کوم خلک پته ولګي نو هغه باره کې مونږ ویل شو.
محترم منظور الحق صاحب اخره پښتنه کوم مختصر جواب کرا کوي چې کچری د پاکستان نه څوک راتلل غواړي واغه د خپل مړو یا د جوب خلکو په لټون نو سعودي کې د پاکستان سفارتخانه سره کومک کوي
چې څوک راتلل غواړي اول خو باغی تاکي چې د سعودي عربستان چې کوم امبسی دا په اسلام آباد کې یا چې کوم لکه دی نو هغه ته به هغه خپل درخواست ورکړي او دا به ورته وي چې موږ ځو سعودي عرب ته او د دې خلکو د تلاش کې نو هغه بیا چې کوم دی هغه خپل پروسس د هغه مطابق پتی دي او دا چې کدا چې څوک وي نو بیا هغه سچویشن چې دی هغه هر یو سچویشن خپل یو ډاینامکس دی د هغه مطابق په فیصله کیږي. تروسه پورې چې کوم نه نو تروسه پورې خو دا چې ډیر مونږ ته دغه نه دی راغلی دا کدا چې خبر نه دی راغلی خو څه خلک به ضرور وي نو دا غي ته پر ډومبې کا خو دا چې هغه خپل اپلیکیشن ورته
ډیر مننه محترم منظور الحق صاحب
خدایم خو ساته.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ډیو ریډیو پر یو ساته خبري خبرونه کې درته زه رحمان بنری ور بیا سړی مشي وایم او په سر کې درته وړاندې کوم د خبرونو سرټکی. د افغانستان په کندوز کې د پولي بالاتر ډاکټرانو چارواکو ویلي دي د دوی په طبي مرکز په هوایي حمله کې نه کسان وژل شوي خو اوس نیویارک ټایمز ورځپاڼه په تازه رپورټ کې د مړو شمیره 14 ښایي. بلې لوري ته په خار د طالبانو د حمله وروسته جګړه په شپږم ورځ دوام لري.
د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 8 ساعته وخت یاد کړی و خو دا د شپږم ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده.
او ایرانی چارواکي وی په حج کې د مړو شو ایرانیانو حاجانو شمیر 1,470 ته رسیدلی. اخوا سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق ډیو ریډیو ته په مرکه کې د 50 پاکستانی حاجانو د مړینې پخلی کړی.
دلته چې تر اوسه پورې موږ سره کوم شمیر دی په دې کې د شهیدانو شمیره 50 ته رسیدلې ده.
او په داسې حال چې د شام صدر بشار الاسد په ملګرتیا کې روسی جازونو شام باندې بمباری روانه ده. د برتانی چارواکي وای دغه بریدونو کې صرف 15% د داعش تندروا کسان وژل شوي دي. دا د خبرونو سرټکی. اوس د خبرونو تفصیل طرف ته زما د دې خبرونه پروډوسر د ارشد علي او انجینیر د جکسن د مش تازه حالم په سولا زو کې در کوم. ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل تازه رپورټ کې وایي د قندوز په هسپتال د هوایی بمباری په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د دین وړاندې د سرحدونو بالا د ډاکټرانو چارواکي ویلي وو د افغانستان په قندوز ښار کې په هسپتال باندې شوي بمباری کې د دوی 9 کسان وژل شوي او 13 نور بېدرکه دي. د سرحدونو بالا د ډاکټرانو اداره چې د میډیسنس سان فرنټیئرز په نوم یادیږي د جنگ لاندې یا جنگ ځپلو سیمو کې رنځورانو ته طبي مرستې رسوي. بلخوا کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان میجر براین ټریبیوس ویلي چې ځواکونو یې د خالی په سار کندوز ښار کې په هغو وسلوالو هوایي برید کوو چې د دوی ځواکونو ته یې ګواښ کړی وو. د افغانستان کندوز ښار کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوس هم د انخطو رپورټونه راغلي دي. افغان ځواکونه د امریکایي حملو په مرسته د طالب وسلوالو سره په درنه جګړه کې بوختي. تر اوسه په کندوز کې د وژل شوو او مړو صحیح شمیره معلومه نه ده خو فرون افغان چارواکو ویلي وو د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او 1,460 جوبل دي. هلته افغانستان پولیس سره په پوله پرته د پاکستان قبایلي سیمه مومند جنسې کې د خالی پروز د پاکستانی پوځیانو په یو قافله د ریموټ کنټرول بم چودنه کې یو عسکر وژل شوی او 2 نور جوبل شوي دي. د سیمینا چارواکو ډیو ریډیو ته ویلي دي د پاکستانی پوځیانو قافله د خالی په ماسپخین د بایزی تحصیل په سوران سیمه کې تیرېده چې د سړک په غاړه وړاندې څخه خاخ کړی شوي بم پرې وچاودېدو. او تیره اونۍ د حج په موقع د ټیل په وخت د مړو شو ایرانیانو ځینې مړي نن ایران ته لیږل شوي دي. هلته صدر حسن روحانی هم هرکلی کړی دی. بلې لوري ته د پاکستان د سعودي عرب سفیر منظور الحق ډیو ریډیو سره خبرو په وخت ویلي دي د پاکستان په دغه حج کې 50 کسان مړه شوي دي او 90 لا درک دي. ځینې مطبوعاتي رپورټونه د پاکستان د مړو شمیر د 100 نه زیات ښایي خو سفیر منظور الحق وایي د پاکستان بې درکه شو کسانو کې زنی مړی کېدای شي. په نایجیریا کې چارواکي وایي په سرخار ابوجا کې په دوه بمی چاودنو کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي او یو سلویخ جوبل دي. تر اوسه دغه چاودنو ذمواري چا نه ده منلې، خو ځینې کسان وایي په حملو کې د وسلوال ګوند بوکو حرام لاس کېدلی شي. تیره ورځ په څلورو ځانمرګي بریدونو کې په مختلفو ښارونو کې 14 کسان وژل شوي وو. چارواکو دغه حملو تور په بوکو حرام پورې کړی دی. په آسټریلیا کې چارواکي وایي د یو تنکي زلمي د یو پولیس افسر په وژنه کې ککړتیا طرحه ګري ده او د پیښې شاته سیاسي مقصدونه کېدای شي. بل لوري ته د پاکستان او زمبابوې ترمنځ روان د کرکټ ون ډے میچ د زمبابوې په هغه شکایت باندې چې لایټ نشته دی یا رڼا نشته دی ودرول شوی دی او د پاکستان ته 40 رنزونه پاتې وو په 12 بالونو باندې، د هغو اته لوبغاړي سوځېدلی وو، 20 رنزونه ورته پاتې وو. د دې میچ د نتیجې پته لا لګی نه، خو د زمبابوې د فیلډینګ د شکایت په وجه باندې دغه میچ ودرول شوی دی او میچ ودرېدو باندې د پاکستان ځنی ټلویزیون چینلې په خپلو خبرونو کې ښایي چې پاکستان خوشاله نه معلومیږي، خو د دې میچ د شروع کېدو بیا امکان هم شته. سچې رپورټ وي په دې خبرونه کې به درکو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل صاحب کړی دا.
نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په کندوز کې د روان جنگ پرانا کې د افغانستان د 57 او د 14 کالو په جنگ کې د امریکانو قربانو د انجام په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د کال 2014 په مای کې صدر اوباما روز ګارډن کې خپل یو تقریر کې په امریکایي قام افغانستان کې ډیر زر د جنگ د ختمېدو زیری وکړو. د په دغه موقدا هم وی چې په یو 20مه صدۍ کې جنگونه د لوزنامو د سخت کولو په ذریعه نه، بلکې د دشمن د ملا ماتولو، جمهوری تور غوړه کړې شوو حکومتونو ته د واک اختیار پسپارلو او تربیت یافته فوزونو ته د خپل ملکونو د حفاظت د ذمہوارو پسپارلو ختمیږي. خو اخبار لیکي چې د صدر اوباما د دغه تقریر اپوټا په تیر اوړي کې افغانستان کې شوو صدارتي انتخابونو کې د ټګو ټورو له سبب د افغانستان سیاسي نظام تقریبا دانه وانه شوی دی. افغان ملي اردونه په لوی شمیر کې فوجیان بګوړه روان دي. طالبانو سره جنگ کې تنه غټه مرګ جوړ لکیږي. د مالبرداري نظامي ګډوډ دی او د هوایي فوج او د مخبري صلاحیتونه ناکافي دي. بلخوا طالبانو د خپل نوی مشر د ملا اختر منصور په مشرۍ کې بیا خپل سر راپورته کړی دی. دغه شان امریکایان هم تر اوسه پورې په دې جنگ کې اخته دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې د دې ټولو حالاتو پس منظر کې د افغانستان ستر منتظم ډاکټر عبدالله عبدالله د لوی اسمبلی اجلاس له امریکې ته راغلی وو. نائب صدر جو بایدن او د خارجه چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي او صدر اوباما سره د ملاقات امکان وو. خو په دې ټولو ملاقاتونو کې د ډاکټر عبدالله په خوله عمده یو خبره وه، که جمهوری افغانستان بچکول مقصود وي نو امریکایي فوجونه باید چې تر نامعلومه مودې پورې افغانستان کې وساتلې شي. ډاکټر عبدالله عبدالله وال سټریټ جرنل سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان د صدر اشرف غنی زما او زموږ د ټولو مرګرو دا قوي یقین دی چې په کال 2014 کې د جملو امریکانو فوجونو افغانستان نه د وتو وروسته به د 14 کالو په افغان جنگ کې د امریکا کنیانو او د افغانانو په قربانو کړي ټولې کامیابی او ګټي په اوبوله هکېږي. خو صدر اوباما تر دې دمه په خپل فیصله ټینګ دی. همدغه وجه ده چې په کندوز د طالبانو د روانې هفتې د یرغل نه ډیر وړاندې د افغان فوجونو د ماتې خوړو اندېښنې راپورته شوې وي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په قول د طالبانو جنګیالو شمیر 3000 جوړیږي او دوی څه موده وړاندې د کندوز ګیر چاپیره کلیوالي سیمې بې ډزه ډوزه نیولې دي. ډاکټر عبدالله نور ویلي دي چې د کندوز خلکو خو د وخت د سره چغې سوری والي چې دوی دې بچ کړی شي خو معلومه نه ده چې افغان حکومت ان په وخت ولی راویخ نشو. ډاکټر عبدالله د دې لویه وجه د افغان حکومت ناکافی وسیلې ګرځولې ده. بل دا چې افغان فوزونه د هلمند او ننګرهار ولایتونو سره سره شمالي افغانستان کې هم طالبانو سره اړم دي او دا شان طاقتې تقسیم دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې دا ټولې خبرې به یقینا چې د امریکې په غوږونو خینه لګي، ځکه چې امریکې د افغانستان په جنگ $900 تاوان کړی دي او د 2300 نه زیات فوجیان په جنگ کې وجلې شوی دي. خو دا هر څه امریکې د یو داسې ملک د پاره کړی دي چې اغوی یعنی افغانان په تاریخ کې په دې خبره یاد دي چې دوی چری هم په خپله خوره سو خارجي قوت خپل غولو ته نه دی پریښوده. خو دلته وال سټریټ جرنل تپوس کې چې آیا افغانان خپل لانجې په خپله نشي غوسولې، یا دوی به لازمن ټول عمر خارجي خیرات ته کچکول په لاس ولاړ وي، یا به عمده امریکې په زور جون تیری. دا صحیح تپوسونه دي، خو افغانانو د دې هر څه خپله برخه قیمت ادا کړی دی. او هغه دا شان چې په تیرو دریو کالو کې 14,000 افغان فوجیان په دې جنگ کې مړه شوي دي، او د دې د پاسه دا ویل چې افغان فوجونه جنگېدل نه غواړي ډیره نامناسبه ده.
او زو کراچی ته چې د ریډیو خبريال فضل عزیز رپورٹ راکوي، وای د پاکستان په کراچی ښار کې مشت افغان کډوالو خلاف د پاکستان حکومت د نیولو عملیات تیز کړی دي. تفصیل په رپورٹ کې. په کراچی کې د افغان کډوالو د کیمپ یو مشر حاجی عبدالله بخاری وایي هسې خو تیر کال په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پسته کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې وه، خو د 13 اگست په میاشت کې دغه سلسله تیزه شوه او په کراچی کې په سلګونو کډوال ونیول شو.
اگست په اوله تاریخ کې شروع شوی و، او دا خاص د کار دپاره نه و، نوم د چې افغان و که سپینګي و که ځوان و که هلک و د پولیسان نیوله. دا خلکو تقریبا یو میاشت د شپه ورځ د ګرفتاریان شروع و. دا تقریبا شپږ سوه 45 کسان نیولي وو. اوس فلحال دلته چې څو جیلونه دي په دې
عبدالله وای کرډونو والا کسان خو زینی د پولیس نه او زینی بیا د عدالتونو نه خوشی شو، خو دغه کسان چې په جیلونو کې بندي د دوی د خوشی کېدو د پاره مونږ په خپل او د کنسولګرۍ لخوا هڅه کوو چې دوی خوشی شي. ولی زیاتره ته پکې په غیر قانونه توګه د پات کېدو په جرم کې د بند سزاګانې واورول شي. د بلوچستان د پښین سیمې سره تعلق لرونکي بشیر خان چې د کراچۍ په ملیر سیمه کې خپل هوټل لري وای په دغه علاقه کې هم ډیر افغان کډوال میشت دي او ماخام د په هوټل ریوزی کیږي کینی. نو موړې وای هر وخت نه کله کله د کډوالو د نیولو عمل توند شي. هغه وای چې کله په اخبارونو کې د پاکستان او افغانستان لخوا د یو بل په ضد بیانونه راشي د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شي.
چې کله تعلقات خوي نو بیا دلته هیڅ مسله نه وي. چې کله تعلقات لږ ترخه غوندې شي دا غې نه پس چې کم دی د افغان مهاجرو ستونزې ډېرې دي او ډېر تنګول شروع شي هغوی سره.
په کراچۍ کې د افغانستان قونسل جنرال شاه احمد سعید دیو ریډیو سره په خبرو کې ویل زما د معلوماتو تر مخه د کراچۍ په جیلونو کې افغان کډوال په لږ شمېره کې بندي. نوموړي زیاته کړه یوازې په 13 میاشت کې موږ د 100 پورې کډوال د کراچۍ او حیدرآباد د جیلونو نه آزاد کړي او د سپین بولدک د لارې مو افغانستان ته استولي دي. هغه ویل موږ په دغه کار ځان خبر ساتو او چې څنګه معلومات ترلاسه کړو په کراچۍ یا حیدرآباد او نورو سیمو کې کډوال نیول شوي د خوشي کولو هڅې پیل کوو. حاجی عبدالله وایي موږ په خپله قونسلګری خبرو خو چې د صوبې د محکمه داخله لخوا قونسلګری ته د نیول شوو افغان کډوالو خبر ورکړی شي، نو د هغې وروسته پرې هغوی خپله کاروایي شروع کوي. د پولیس لخوا د کډوالو زورولو او نیولو په اړه چې ډیو ریډیو د کراچۍ د کمشنر شعیب احمد صدیقی نه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل په غیر قانونه توګه د پاتې کېدونکو کډوالو په ضد خود وړاندې نه عملیات کیږي او نو مبړی وایي داسې کوم خبره نشته چې د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو خرابېدو سره د کډوالو نیول کېده زیات شي. د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د اداري UNHCR تر مخه په پاکستان کې 15 لک افغان ريجستر کډوال دي چې په کې خواوشه 8500 پسین صوبه او 73 په کراچۍ کې میشت دي.
د سند صوبای حکومت وای په صوبه کې د غیر رجستر افغان کډوالو شمیره د لاکونو په حساب ده او کډوال په خپل وای چې د یو لاک نه کم غیر رجستر کډوال په کراچۍ کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د یو این ایچ سی آر په مرسته د روان کال تر اخیر پورې افغان رجستر کډوالو ته په ملک کې په قانوني توګه د پاتې کېدو د پاره پی او آر یا د رجستریشن د ثبوت کارډونه ورکړي دي. د پاکستان چارواکي وای روانه میاشت کې به د غیر قانون افغان کډوالو رجستریشن شروع کوي چې مقصد یې یوازې د افغانانو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو د پاره سفري دستاویزات جوړول دي. د یو این ایچ سی آر تر مخه په روان کال کې د پاکستان نه 50,000 رجسٹرډ افغان کډوال بیرته خپل ملک ته ستانه شوي دي چې پکې د نیمې نه زیات شمیره د خیبر پښتونخوا صوبې نه د بیرته تلو کډوالو ده. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
ګران اوردونکو، اوس وخت شوی دی د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو د ډرامې د ژوند لار. د دې ډرامې نه هم ټوک تاسو تیر اونۍ اوریدلی وو، نن به یې لسم ټوک اورئ. راځئ چې ډرامې ته غوږ شو.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
کاش ویم چې زم ماشوم وي او د نیر په دی اوبو کې مې ټوپونه وهل. آ ہا 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 وا 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 پرو جان محمد خان نہ پرو اس پو گو تپروتی وی بیاد کلی نے رو خچلی چلی زار زار معشومان چی پکی لمبی ڈلی ڈلی زار زار معشومان چی پکی لمبی ڈلی ڈلی زار زار تا خو معشومان ٹولو تختی دل دا ماسٹر صاحب نو یری دل
ماسٹر صاحب اے ماسٹر صاحب
ماسٹر صاحب دا ماشومان دی ولی وشړل پر ایک د چپدی نیر کی لامبی
جان محمد خان
وای 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 نو ویم د خلی نه دی قربان پدی ټول کلی کی یو تما ته پورا نو مخلی
خو تا ډیر خفا کم
بس ماسٹر صاحب
ماشومان پر نیر کی لامبل
او تای تما شکولا نو ولی لامبل سا نقصانی دیسا
او کنا تو غزان دا تن خبره نا زمان دی کلی پو بو که ام دا پولی و جراسیم خبر را غلی دی
دا پولی و جراسیم پو بو که
دا دیر بیمارو ویرس خو پا خیچن و بو که دا دینیر و بخو وست پا خواه پشان پاکی ندی کنا
دا خوالل سخل هر سد خطری شو
او کنه جان محمد خان ویم دخلی ندی قربان ماستر سیب دخلی ندی زاره.
دلته په کوټه کې غلی کینې بار ترو نزی. ماشومان شتا شور نکې هغه ساسکو والا راغلی ده. ماشومان لساس کی ورکوم سشول نشتا کور سوک نشتا. دی گاون کې خبر شم چې استاد 50 کالو هغه ماشوم بیمار دی هغه خوبه وی کنه.
وای زه خو په عبدالله جان بچی لا اوس وزیدم حزمه ناراضی چې تا ور لساس کی ور کړی دی رغ غرزی نه دلی دلی
چرته دی تیرا والا
هغه پلار دم لبوتل دی د مرینه هیڅ نه تیریږي.
نو دا د پولیو د ساس کو وجه خو نه ده. په داسې حالت کې د پولیو قطری نور هم ضروری شي.
زما عبدالله جان د خدای روح کی اے مینت در تکوم چې دا ساس کی روغ ماشوم نا جوړ کئ. نو تاسو ولې کور په کور ګرځوي؟
دا سیس خبره نشتا. دا د ټولی دنیا ماشومان له باقاعدگی سره ورکول کیږي خو مونږ شکایت کوونو.
نو دا زما په ماشومان ولی بد راځي؟
ستاسو د اوبو صفای بنی
مونږ د ارړ د کوی نه منګی راډه کو.
دا غلطه کوي. دا ماشوم چې راشي مونږ به د معاینه کو.
زما د ماشوم نه په قلا راشي درې وخته به دم لبوزو ټیک بشي.
کی سپینی پاکی رانی او بدی نپویگم چی پدی که دا ظالم سیز دا کم زین راشی. جان محمد خانا تا دو با بیا والا ورا والا وا.
یا لکا جانیا
با هر جان محمد خانیم خوچستا اجری تراش مجانی شم
خان زیم کتو زان پویکا
الله دې د خانستان نصیب کی خوراشه نوې خبر واورا.
لکه د ګرمو چې او بو کنډول کې اړې راړې
نیکا او بدی کو خبر شو کنه نو ګټ پته ونه کی
سږی پکې
نیکا وای چې پدی وبو کې هم د پولیو جراثیم دی.
سو کوی
اخبار کې راغلی دی او گورا ها
زما چشمی چرتا دی اتو نوکری نکه زن پوی کا
نوکری کوما خود تنخواه نیشتا نو
آغا سیز ما یادوه چه مالا پی غسرازی ما تا دوه چه بو که دا بلا دا کمی راغا.
نیکا اخبار لیکلی دی چه زمون دا کلی وبا پاکی ندی دا پولی و جراسیم پاکی مندلی شوی دی.
ما خوب در تاوی کنه چه دا وجه دا چاٹای پاکا وا و دا سیخ کاری د نوکری نه در مور دی.
نوکری کوما خو هغه تاله چې پی غوسه درځي هغه سر خوړلی به کلی.
صبر 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 کوه ځان پوی کا
خان ویم په صبر صبر خو مې جابه شوه. پخوا به مشرانو وی چې بنیتی شي نو په منګي کې اوبه وچی شي اوس زمونږ په اوبو کې د پولیو جراثیم روځي.
جانیا دا به څه کیږي زه خو داسې تګیم.
ویم خان چه گوتو نکی لکه چه سنگ ما تاوی سبر کوا نو ما غشن سبرو کا.
ورشا استاجی توایا چه پا اوبو دم باچهی جانیا اوبو سر بس کو زان پوی کا.
تک دخانه چه زان پوی کما نو بیا در لرازم لالم درنا
تراغی با گوتو بو نسکم زراز گوری زرو.
یا الله خیر چې زما عبدالله جان سره دا ډاکټران څه کوي زړه مې رپی. یا خدایا جولې کې مې خیر واچې. یا خدایا لو ټول بچی رانه بیټک تبوتلی دي ما سره په کور کې سوک نشته دا تشه جولې ګرځول څومره ګران کار دی. یا لوری زما عبدالله جان
لګه حوصله وکړه غلی شه.
ولې ها ته ما ته حل ولې نه وې
تر ازه ما سره
حل راته وایا زما ټول بچی ډاکټرانو ولی سار کړی دی
د ماشومان چیک اپ کوي
او عبد الله جان هغه بخشی
داغه په وجود کې د پولیو وایرس مندل شي ودی
ما خودر توی کنه چې مور کا وسه ماز ویله دغه د پولیو ساس کی یو زل دی ور کړی دی زوی دی را ل بیمار ک
زګه خو بیمار شو یو خوای د پولیو ساس کی نه دیس کلی بل خو د کلی په وبو کې د پولیو وایرس مندل شي ودی په داسې حال کې د پولیو خطر نور زیات شي
نو زما عبد الله جان به اوس خوشی
غم خو دغه دی کنه چې د لګي بی احتیاطی نه روغ ماشوم معذور شي
معذور زما عبد الله جان به معذور ای
مونږ د جون لار باندې د ګرځېدو په طریقه نه پخپله پوي شو نه مو ماشوم له پخپلو خپو د درېدو موقع ورکړه
د جون لار ډراما تاسو اوریدا په دې کې آوازونه
ډاکټر اسماعیل مومن سلمہ جانگیر
عزیر شیرپو
ناهید جانگیر
او نثار عادل
گران اردوونکو د وایس اپ امریکا ډی ویډیو په دې خبری خبرونه کې وس وخت شوه د ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د او یو کالو نه زیاته موده اوښوا چې ملګرو ملتونو د بین الاقوامی قوانینو او د اصولو یو داسې خه مضبوط او زیات توله نظام قائم کو چې دین وړاندې نه وو د امریکای صدر باراک اوباما د ستمبر په 28م تاریخ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی تخپل تقریر کې ویلي دي چې هم د دې نظام لسبب د انساني ازادۍ او سوکالۍ په مدونو کې بیمثله پرمختګ یقیني شوی دی خو بیا هم ځینې قانونه د دې بین الاقوامي قانون خلافتیا کوي دوی د خپل دې مخالفت په حق کې دا دلیل وړاندې کوي چې د ملګرو ملتونو ټاکلي مقصدونه اصلېدو والا نه دي او دا ټول هر څه زاړه داستانونه دي د دوی په خیال نظام او حکمرانی په زور قائم ساتل لازمه ده د افرادو حقونه هیڅ معنی نه لري خو صدر اوباما زیاته کا کم حکومتونه چې په خپلو خلکو ویرې ترهی او الون بلون تیری دوی عقوبت دانه وانه کیږي خو هغه ادارې د هر فرد د تلو رستو هم تل تر تله قائم وي کمی چې د خلکو په سلام مسلات جوړی کړی شي وي بهشکه چې نړیوال ګوند خپل اجتماعي وستوان خکول پکار دی چې دا شان په هغه سیمو کې امن قائم کی چرته چې قانون د منځه وستې شوی دی او د هغه خلکو امداد له اورسي سوق چې پوخ امن غواړي صدر اوباما زیاته کا مونږ له په شریکه د بیوسو خلکو حفاظت پکار دی مونږ په دې لوري ډیر سکولې شو صدر اوباما وی دیوال پوری لګولې شو کمزور خلکو له لاس ورکول سخیراتی عمل نه دی بلکې دا د شریکی سلامتی معامله ده او د دې ادارې یعنی د ملګرو ملتونو مقصد یوازې د جنگونو مخنیوي نه بلکې د شریکی اقدام مضبوطول دی چې تر مخه به په دې ځمکه د بنینو انسان جون نورم ډیر خشي د زیاته کا مونږ په یو اتفاق د کار کولو په ذریعہ د قابل علاج رنزونو نوغه وستې شو او د ایچ آی وی او ایډز غوندې د موزی رنزونو مخه نیوي شو مونږ په شریکا د وباګانو جرړې وستې شو چې تر پلو او سرحدونو پورې محدوده نه پاتې کیږي د غربت او نیستې نوغه وستې شو او د موقو او روزګارونو په لار کې پراته خندان لری کولې شو مونګلا د جمهوریت پلار ټینګ پاتې کېدل پکار دی ځکه چې ملکونه هغه مضبوط وي چې د هغوی خپل خلک په حکمرانی کوي صدر اوباما خپل تقریر کې نور وی چې انساني تاریخ د داسې کذاب او پیغمبرانو او د داسې نسکور شوو سلطنتونو د داستانونو نه ډک دی چې تل په خپل زور او طاقت غاویره وو خو مونږ نه نن وخت د یو جدا قسمه قیادت او مشرتابه غوښتنه کیږي داسې قیادت چې دومره مضبوط وي چې په خلکو دا تسلیم کی چې د قانون مفاد هم شریک دي او ټول عالم یو شریک انسانیت سره تعلق لري مونږ له د ملګرو ملتونو په ټولو غړو ملکونو لازمن اواز کول پکار دي چې د ملګرو ملتونو د اډانې دننه په شریکه کارو کې ټول غړي ملکونه باید چې د خصوصي استادو د هغو کوششونو مرسته وکړي کوم چې د سیاسي اتفاق را پیدا کولو، د امن ساتنې د کوششونو د بارداره کولو او د جنگونو د نه کېدو د پاره کیږي. مونږ په یو اتفاق د کار کولو په ذریعه د خپلې دنیا د پاره یو ځلانده او نور زیات محفوظ سباون یقیني کولی شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.